په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ملګر ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګر ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماتان روانه اونۍ په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمنی، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماتان برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي نامعلوم وسلوالو تېره شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري آژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نشته یو کال مخکې په اعدام محکوم شوی وو او دا حکم پرون عملی شو. د غزه اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خانیونو سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په څلورویشت ساعتونو کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. او د ترکیې د کورونو چارو وزیر علي یارلیکایا نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې په و دېرش ولایتونو کې 109 اچا کسان د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دروي کورنوي څخه یوې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځي، کله دوه ورځي ورسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یو کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنگی حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلطېده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې و او دوی د دې څخه میلیارډو ډالر ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نشم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپلا ورزش میکو، تدریس میکو، شخصی کاروبار درلودم، خب پیسه میگته، خب اصابم واسره و لیکن چرس نورسته اصاب میملک خرابه شو، اوصله میکمه شو، زرمه نکیده شی کاروبار وکم، تدریس وکم.
او دو پروگرام پا پاکی و پیور درامه که واوری چی اجمل لعودی مسافری ورست خپل کور تا لرسیده لسر سم ناروغه کیگی. دا چی دا عجبه ناروغی چه دا؟ دا با پر درامه که واورو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه سوې ده. بیکاری او د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کیږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 60% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روږدی دی. د موریا ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننوځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خو هاخوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روږدو کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په له کورنۍ د خوا نه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي، دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او شی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغد ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر می ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او له ده څخه مو پوښتلي چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدا دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت ټول کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړه، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواص خده په خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، دا خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولی او په ډیر فساد یې مصرفولی چې خارجان هم کړلاس تر دغه انجوګانې وي. اوس بیا د انجوګانو په مابین زو دوی مابین خبرې دی، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت په مابین کې هیڅ نه یو داسې تړون نشته چې هغه وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کشکیلو اوسېږي.
تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کېږي، کله چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمانه مرسته کېږي، نو د رسمیت موضوع رامخته کېږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشه یي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنگي حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلط دی پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شول چې دنیاوال دلې و، او دوی د دې څخه میلیارډو ډالر ګټه پورته کول، او هغه ګټه د دوی وسم نظر کیږي. د دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې د دوی په لاس کې دی چې هغه کومک دي، او دا به کومکونه وزن دي، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولی سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاواله کې، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاوره کې غرق سولې، دا خلکو سرتا وبالا کړلې، او بالاخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یوه د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپه تیرو راباسي، او دا ډېر کمرشکنه دي. وایو بزګر ته اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ هغه نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو ځمکې ته، په ډېر ډېر مشکل به یو بزګر ته کولی شي خپله عنانوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونډه وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنانوي کښت څخه ولاړي و غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته، تدریجي باید کومکونه وسي چې په مرور کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره د خپل عنانوي کښت سره.
ملګرو ملتونو سمو د مخکې په کابل کې کارپوهان راغوښتي و د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب د بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا مشهور نه ده په ټول افغانستان کې. دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه لیدل چې دا ښه نتیجه ورکړې. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دغسې په بری وسي. هره جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره ده، یوه هغه دی هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نه ورکوي. بزګر په ډېر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دوی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د اوبو مسله حل کړي. دا به د افغانستان د بزګرو دپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکې غنم ورکړل، تر غوړي ورکوه، راسه بیلچه را واخله، به 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې د مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان د ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځکې سره تړلي دي ته بزګر وایي، خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوې تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنیک کړې ده؟
د شی د تریاکو د کښت سره عام شو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ شول، هغه په دې خاطر باندې چې ناامنۍ په کلو کرونده کې راغله. اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړې د فامیلي ګوښه کې وشارو ته ولاړل، یا ماجر شول، هغه زمیندار مالکین د مځکو او پاتې شول بزګر مخلوق. بزګرو یوازنۍ لاره د عاید چې درلودل هغه دا و چې تریاکو کړي او چابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدي چې د مالک سره فیصله کړي، د مالک په دغه وخت یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولی شي عادي عقل خپل ژوند تامین کړي باندې، او هغه تریاکو پیسې. نو د مالکو د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پورې چې شو بنتفي و دوی غوړ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله. نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړه پر افغانانو باندې راچی، خو دا راپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کم عامل ډیر قوي دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی، په دې خاطر چې پیسې ډیرې غټې پیسې دي. او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بین المللي نرخ څخه دوی بهره وړي، او یو غټه فیصدي یې د ترانسپورټ د مسایلو دي. او دا دونه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15,000 ټنه 14,000 ټنه، دا عادي تریاک نه دي، دا بیخي ډېر پیمانه ده. او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توان نه درلود چې دونه غټ وزن دوی حمل کړي، دوی دی وکول چې اعظم کړي.
آیا پوهیدلست چې د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولی شي؟ په دې اړه به د سمیع الله په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولی شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغوی ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري، یو دا دی. دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخت پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغېږي، جوړېږي، دته یو کار پیدا کړی شي، خپل ادارې کې ونیسي، حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده. شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت کړي، او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
آیا پوهیدلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو له ازاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشهیي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغه یم د شخصي پوهنتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروه خوښ مې سه. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي، او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره وه. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یوه ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوه هم نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه یې دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري، خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي. هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکې مه کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي، خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړ دا زما مغزه خرابه شوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم، خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که اوس دینا بعد الحمدلله زن سره تصمیم می نیولای چه چرس و نکاروام. دینا بعد بیا تقسیم اوقات جور کم، بیا زیار و باسم، خه زن آماده کم. دینا بعد بیا انشاءالله چه بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه‌یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنېږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره وارخطا کیږي او هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه سو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارشاد و رحمت.
السلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم السلام.
ستا
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنګ دی ولې داسې زیر سوی دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګا رک روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای،
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې شوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای،
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
قسمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای،
دغه سې. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځی راځی، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځی په دغه چوکۍ کې.
ڈاکٹر صاحب مړ شو. وای وای وای،
خو وروره څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب د دې ټول ځان درد کوي.
خورې ته ودرېږه چې دی خپل راته وایي. ښه، راته وایي څه مشکل لري؟
ڈاکٹر صاحب خوا مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګځې مو احسانه مې. ډاکټر صاحب
څه شی دي خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلې. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند دې پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لسو ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي که رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند دې پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد شي. ویل دا دوا ده، سړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې دیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.